پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنی خبری خپرونه ده، زه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د دیني عالمانو شورا وایي په نږدې راتلونکي کې به افغان او پاکستانی دیني عالمان په اسلام آباد او کابل کې سره نظرونه شریک کړي، او وروسته به په سعودي عربستان کې د دیني عالمانو یوه لویه غونډه جوړه شي چې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه به پکې بحث کړي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. صالح محمد صالح په سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د افغانستان پر روانې جګړې د بحث لپاره سره جرګه کیږي. د اورزګان والی وایي په دې ولایت کې د روانې جګړې د اوږدېدو یو علت د پولیسو نامسلکیتوب دی. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران په وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړي. د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړی وایي په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان دیني عالمان د افغانستان پر روانې جګړې بحث ته کښېني. نور پاچا احمد نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل پر دې خبرې روانې دي چې د دغو عالمانو یوه غونډه په افغانستان او بله په پاکستان کې وسي.
علما خپلې هڅې کوي د داسې کنفرانسونو له لارې نه ته تصور ورکړي چې د جنګ شرط علما نشته، او دا جنګ یو دیني جنبه نه لري، دا یو سیاسي او استخباراتي جنګ ده.
تب تاسو کې دا چې د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو دوی اونې مخکې په انډونیزیا کې په خپل غونډه کې د افغانستان پر روانې جګړې بحث وکړ. په هغه غونډه کې د کوربه هیواد دینی عالمانو هم برخه اخیستې وه. دوی د کانفرنس د پای په ګډ اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی د وړاندیز ملاتړ کړی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې د دولت نږدې 60 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د دغه وزارت په حواله دغه 950 وسلوال په تیرو 46 ساعتونو کې په 10 تعرضي، 8 اویا ځانګړو او 6 هوایي بریدونو کې وژل سوي، او 114 تنه نور ټپیان سوي دي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه عملیات په ننګرهار، غزني، پکتیکا، اروزګان، فراه، بلخ، فاریاب، سمنګان، کندوز، بغلان او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د دولت کې مخالفې ډلې د دغه ادعا په اړه تر اوسه تبصرانه ده کړې. نامعلومو وسلوالو کسانو نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په خپله حمله کې 15 ماین پاکان وژلي دي. ولایتي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو یو تن ماین پاک له ځان سره نامعلوم ځای ته بیولی دی. د کندهار د والي ویاند وایي دغو ماین پاکانو د هغې مؤسسې لپاره کار کوي چې د ټاپي پروژې لپاره د ماین پاکۍ کارونه مخته وړل. داود احمدي ازادي راډیو ته وویل
نن د ټاپي پروژې اړوند د ګډ ګروپ چې د مېم پاکان او سرویران وو د میوند ولسوالۍ د ملنګ کارس په سیمه کې وسلوالو کاهګر ور باندې برید کړی دی چې 15 تنه شهیدان او 1 تنه له ځان سره بیولی دی.
چارواکي وایي د تورونو کسانو د موندنې لپاره په سیمه کې پوځي عملیات پیل سوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د اورزګان والی وایي په دې ولایت کې د روانې جګړې د اوږدېدو یو علت د پولیسو نامسلکیتوب دی. محمد شفیق اسدالله سعید نن دوشنبه په مرکز ترین کوټ کې یوه کنفرانس ته دا خبره وکړه.
زموږ پولیس مینه نه دي او مسلکي نه دي. زموږ کوم پولیس محلي پولیس دي، هغه قومي پولیس دي، تعلیم څخه لري دي، تعلیم یې نشته، د نظامي تعلیم کم دی. ورته که چیرې زموږ پولیس ملي او مسلکي سي انشاءالله دا ستونزې ختم.
ولی وای د پولیسو د نمسلکی توب له کبله د دوی مرګ ژوبل هم په دې ورستیو کې زیاته سوي ده. د اورزګان ولایت په ولسوالیو او مرکز ته څیرمه سیمو کې له تیرو څو میاشتو راهیسې د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ایران په وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړي. وروسته له هغې چې تیره میاشته یې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل سو، دا به یې لومړۍ لویه وینا وي. پامپیو به په خپله وینا کې له ایران سره پر نوي اټومي تړون د صلاح کېدو لپاره د ډیپلوماتیکې لارې نقشه په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تیره اونۍ وویل چې دغه نوې تګلاره به د ایران د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا وینا په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوی اونۍ مخکې د ایران د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو اعلان وکړ، او پر تهران بیا اقتصادي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې پامپیو د دې وینا په درشل کې د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ځینې سلا مشورې کړې دي. د امریکا تر څنګ چین، روسیا، جرمني، فرانسه او بریتانیا هم د هغه اټومي تړون له لاسلیکونکو څخه دي. د عراق شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر چې ائتلاف یې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې وایي د عراق راتلونکی حکومت به پراخ بنسټ وي. صدر پرون په بغداد کې له صدر اعظم حیدر العبادي سره تر کتنې وروسته وویل موږ به هیڅوک لرې نه کړو، موږ به د اصلاحاتو او شفافیت لپاره کار وکړو. د عراق په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې له دریو ډلو یوې هم په یوازې سر د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان له 50 زیاتې څوکۍ نه دي ترلاسه کړي. تمه ده چې د نوي حکومت په اړه د عراق د سیاسي ډلو او ګوندونو ترمنځ تر راتلونکو څو میاشتو خبرې او سلام مشورې دوام وکړي. مقتدا الصدر چې د بغداد ښار په غریب میشتو سیمو کې زیات ملاتړی لري، یو وخت د مهدي په نوم د لشکر مشري کوله چې په 2003 میلادي کال کې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ضد جنګېده. او د وینزویلا د انتخاباتو شورا ولسمشر نیکولاس مادورو د تیرو ټاکونکو ګټونکو اعلان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا انتخابات تقلبي بللي او د دې هېواد د حکومت سیاسي مخالفانو ویلي چې دغه انتخابات ورته مشروعیت نه لري. د وینزویلا د انتخاباتو شورا پرون ویل چې نیکولاس مادورو د 15.8 میلیون رایو په ترلاسه کولو په سلو کې 8.5 رایې ګټلې او د هغه نږدې سیال هندري فالکون د 1.8 میلیون رایو په اخیستلو سره 21% رایې خپلې کړې دي.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د دیني عالمانو د شورا غړی نور پاچا حماد وایي په نږدې راتلونکي کې به افغان او پاکستانی دیني عالمان په اسلام آباد او کابل کې د اسلام له نظره د افغانستان د سولې او جګړې پر مسله بحث وکړي او وروسته به د نړۍ په سطح دیني عالمان پر همدې موضوع په سعودي عربستان کې راټول شي.
اول یو سفر کې د افغانستان علما هلته پاکستان ته ورلي، پاکستاني علما سره هلته ملاقات، بیا بلغنه وروسته بیا مشترکان به اعلان کیږي داخل د افغانستان کې. دا له رمضان نه وروسته په مجلس سعودي
پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو له دې خبرو وچې د افغانستان د دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه څرګندونې رد کړي چې وایي د افغانستان شاوخوا څلوېښت په سلو کې خاوره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. همدارنګه به دا هم واورئ چې نامعلومه وسلوالو نن سهار د کندهار د میوند ولسوالۍ د ملنګ کارې سیمه کې 15 ماین پاکان وژلي او یوې له ځان سره بېولې. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د عراق شیعه مذهبي ملا مقتدا صدر چې ائتلاف په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې وایي د عراق راتلونکي حکومت باید پراخ بنسټ وي. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو او د اونیزو پروګرامونو څخه په دې خپرونه کې د زهرو کاروان چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه یوه خپرونه ده خپرېږي. تاسو موږ غږ لاسه ته رادیو ناوړي. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي چې په نږدې راتلونکي کې به افغان او پاکستانی دینی عالمان په اسلام آباد او کابل کې د اسلام له نظره د افغانستان د سولې او جګړې پر مسله بحث وکړي. د دې شورا غړي نور پاچا حماد د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دغه غونډو د کرنې ټو په اړه معلومات ورنکړل. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا ډول غونډې چې په هغې کې د دیني عالمانو له نظره د افغانستان جګړه ناروا وبلل شي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګټورې بولي. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې نور جزئیات لداورو.
د افغانستان د دینی عالمانو شورا وای په نړۍ کې داسې تصویر شته چې د افغانستان د جګړې تر شا د افغان او پاکستانی دینی عالمانو لاسته او دینی او شرعي صبغه لري. د دغه شورا غړي نور الله پاشا حماد د دوشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل د دغه غلط تصویر د لرې کېدو لپاره افغان او پاکستانی دینی عالمان سلا شوي چې د اسلام له نظره د افغان سولې او جګړې په موضوع ګډ او هر اړخیز بحثونه وکړي.
اول یو سفر کې د افغانستان علما هلته پاکستان ته ورلي، پاکستاني علما سره هلته ملاقات، بیا بلغنه وروسته بیا مشترکان به اعلان کیږي داخل د افغانستان کې. بیا له رمضان نه وروسته په مجلس په سعودي کې دغسې د علما یو غونډه داسې کې به د نړۍ په سطحه باندې علما کرام هغه راجمع کیږي. خو رسما اعلان به دا په سعودي کې کیږي چې هلته به د نړۍ په سطحه باندې علما هغه راجمع کیږي، هغوی به داسې نظر قطان ورکړي. د هره ورځ خلک وزل کیږي، هېڅ مشروعیت نه لري دا جنګ.
که څه هم ښاغلی هما د کابل او اسلام آباد د غونډو د جوړېدا په اړه کره معلومات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې د ریاض وروستۍ غونډه به له روژې یعنې وروسته جوړه سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهري تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه غونډه کې به د افغانستان او پاکستان له 200 تر 400 دیني عالمان ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دیني عالمانو د اندونیزیا په اندونیزیا کې غونډه کړې وه. په غونډه کې د افغانستان او پاکستان 14 او د اندونیزیا 6 تنه دینی عالمانو ګډون کړی وو. د غونډې ګډونوالو د افغان حکومت د سولې له هڅو ملاتړ کړی وو او د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو یو غوښتي وو چې سولې ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې ودیر سپای وایي چې دا ډول غونډې چې په هغه کې د دینی عالمانو له نظره د افغان جګړه ناروا وبلل سي، د افغانستان د سولې او ثبات او د عامه ذهنونو له روښانتیا سره مرسته کوي.
نو که داسې نشستونه کېږي، مجلسونه کېږي د علماو د دې هېوادو خصوصا د افغانستان او د پاکستان، دا سولې ته په ګټه دی که دوی اعلان وکړي، فتوا ورکړي چې دا شرعي جواز نه لري او جهاد نه دی، او دواړو هېوادو اذهان عامه ته هم چې تغییر ورکړي په ګټه دی، او سولې ته هم ګټه لري چې دا هېوادونه نږدې کوي دې ته چې سولې ته نږدې شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي چې د افغانستان جګړه دینی او شرعي سبغه نه لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ډېره زیاته مننه دوستان. رحمت الله افغان و چې له کابل د افغانستان د دینی عالمانو د شورا د یو غړي په هغه څرګندونو خبر کړو چې وایي پاکستاني او افغان دینی عالمان په اسلام آباد او کابل کې غونډې کوي او وروسته به په سعودي عربستان کې غونډه وکړي او د افغانستان د سولې او جګړې پر موضوع به بحث وکړي. دوستانو، بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه وروستۍ څرګندونې رد کړي چې وایي د افغانستان یوه لویه برخه خاوره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او له دې ډلې سره باید د یو سیاسي لوري په توګه چلند وشي. زما همکار اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړې ده او دا اوس د کابل په استودیو کې دی. اکرام، لتاب واورو چې د دفاع وزارت څرګندونې هم را سره شریک کړي او همدارنګه د زمیر کابلوف د خبرو جزئیات هم راته وایي چې هغه څه ویلي.
ډېره زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه څرګندونې چې ویلي دي، د دې هیواد له 30% څخه ډېره خاوره د طالبانو په لاس کې ده او له امریکا یې غوښتنه کړې ده چې له دې ډلې سره د خبرې وکړي، دا یې رد کړي دي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد ردمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال له 80% څخه ډېره خاوره د افغان حکومت په لاس کې ده او لوال طالبان که سولې ته حاضر نشي نو دوی د زپلو وړتیا لري. خاغلی رادمنش دا هم وویل چې د افغانستان لپاره د روسیې دغه ځانګړي استازي دغه سرګندونی د نړۍ له هیوادونو سره د رقابتونو لمخې کړې دي.
85% سرزمین افغانستان تحت حاکمیت قانون، تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. بنان ما این گفته جناب کابلوف را میگم که از یک محاسبه علمی و حقوقی سرچشمه نگرفته، بلکه یک مسئله هست که به اساس رقابت هایی که اونها با دیگه دنیا دارند، این مطالب را در موجودیت از این همکارای ما همیشه کوشش میکنن که طور وارونه به مردم انتقال بدن.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسی ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلی دی امریکا د طالبانو سره خبرې وکړي او یاد د افغانستان پایت نه رسیدونکې جګړه وزغمی. زمیر کابلوف ویلی دی چې امریکا په افغانستان کې دوه انتخاب لري، یو دا چې له طالبانو سره خبرو ته کینی او یاد هم د اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاتې شي. د روسیې لخوا امریکا ته دا نوې وړاندې داسې مهال شوې چې افغان حکومت اوس طالبانو ته د کوم قید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز کړي، او خو طالبانو ویلي دي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، بلکې له طالبانو سره له امریکا سره مستقیمی خبرې کوي. خو له دې وړاندې په 13 مارچ میاشت کې امریکایي چارواکو ویلي وو چې له طالبانو سره خبرې د افغان حکومت کار دی او دوی پکې لاس وهي. بهنه نکوي لدی وړاندې امدار از امریکا روسیا تورن کړي چې په افغانستان کې د داعش د طاقت پاړه مبالغه کوي او په دې ډول ل طالبانو سره خپل اړیکو ته یو ډول مشروعیت ورکوي په همدې حال کې د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم وایي چې روسیا په دې سرګندونو سره غواړي امریکا ته وخی چې طالبان د یو ځواک په توګه ومني
دا ځل غواړي چې د تغسی اظهارات په کولو باندې هم د افغانستان جګړه لا پیچلې کړي په یوه وخت کې امریکا ته داخلي چې طالب اوس هم لا په قوت کې دی سرویس کله نظم کې په لاس کې دا په تاسو له زور کار اخلي چې تاسو له سهلنګاري غفلت کار اخلي نو د افغانستان جګړه متدمه کیږي دغه دوه انتخاب چې کابل فورکی په خپل ذات کې د روسانو د شرایط ښکارندوی کوي
خغل خادم غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید زر تر زره له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي ځکه د پوینا کدا کار ونشي نو روسیا غواړي چې اوضاع خراب کړي او خپل ځان ته په افغانستان کې د قدم د کې خدلو او د خالت زمينه برابر کړي بلې انسب
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام وو چې د افغانستان د دفاع وزارت په غوښتنې سلامل خبر کړو چې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمير کابلوف وروستۍ سرګندونې رد کړې نو مولي ویلي چې طالبان د افغانستان پر یو زیاته برخه واک چلی او د امریکا متحده ایالات باید ورسره خبرې وکړي پر دې موضوع د مشرانو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر عبداللطیف ژوندی سره مرکام لرو خو مخترغې پام وکړي سو اقتصادي خبرونه ده
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د افغانستان او ترکیه ترمنز هوایی دهلیز به سبا رسمن پرانستل شي د دغه خونی ویان سیام الدین بسرلین آزاد رادیو ته ویل د دغه هوایی دهلیز لری تازه او وچ میوي ترکیه ته انتقالیږي نو موري ویل له ترکیه سره د افغانستان اړیکې د پراخیدو په حال کې دي او له دغه هواد سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو کچا 300 میلیون ډالر ته رسیدي د سوداګرۍ خونی چارواکي کی ویل دا ډول فرصتونه سره د افغانستان د سوداګرۍ حجم پراخیږي او په وینا یې دا بل عامل شي سو افغانستان له دې لارې اروپایي هیوادونو ته صادرات ولري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان اوسنۍ ترانسپورتي سیستم ځواب نشي ویلی او په کار د چ د ځمکني ترانسپورت سیستم یا ټي آی آر و پیژندل شي د خبري ولسمشر غنی د اقتصاد عالی شورا په غونډه کې کړي د اقتصاد عالی شورا په دغه غونډه کې همدارنګه پریکړه شوې چې د فواید عامي او ترانسپورت وزارتونه او د ځمکو اداره دي د لوی لارو په اوږدو کې د ځمکې ترانسپورت سیستم پارکونو د جوړولو لپاره ځایونه مشخص کړي نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځنې خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړه 1080 افغانۍ د بوري یو 50 کیلو بوجي 1550 افغانۍ د وریجو یو درنی منی بوجي 2000 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سره کې د زنیو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر یو وی افغانۍ 500 پوله یو اروپای یورو 30 افغانۍ نوی پوله یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 500 پوله یو سعودي ریال 900 افغانۍ زر ایراني تومان 200 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 603 افغانۍ
دوستانو اقتصادي خبرونه وچی ناجیه صافی درته وړاندې کړل وسم د افغانستان د نورو ریپورتونو مخ کې د سیمه او نړۍ و مسله راخلو د عراق د ورستیو پارلماني انتخاباتو ستر غټون کې وای د عراق راتلونکي حکومت باید پراخ بنسټ وي او داسي حکومت چې د ټولو خوا واسطازي تو وکړي په دې انتخاباتو کې چې له 2008 میلادي کال راوسته د لومړي ځل لپاره تر سره کیږي هیڅ سیاسي ډلې اکثریت نه دی غټلې چې وکولای شي په واځي سر راتلونکي حکومت جوړ کړي دا مسله نو ریاس نوري تعقیب کړی دا د اوس سره په استډیو کې دي نور سیب د عراق د پارلماني انتخاباتو ستر غټون کې څوک دی او لبري ورسته د نوي حکومت د جوړولو په اړه څه ویلي
بلې انسب د عراق د پارلماني انتخاباتو ستر غټون کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر په مشرۍ سیاسي ائتلاف دی چې غړوې د عراق د 328 کسیز پارلمان څلور 500 کې ګټلې دي صدر د عراق له صدر اعظم حیدر الابادی سره چې سیاسي ائتلاف په انتخاباتو کې دریم ځای ګټلې لکتنې ورسته د یک شنبه پورې ویل چې د عراق راتلونکي حکومت باید پراخ بنسټ وي داسې حکومت چې د ټولو عراقیانو د هیلو اندرنوي وکړي هغه ټینګار وکړ چې نوې حکومت باید د ټولو استازیتوب وکړي او هیڅوک باید له هغه بهر پاتې نشي. د عراق د پارلماني انتخاباتو درې لویو ګټونکو ډلو یوه هم په دې نه ده بریالی شوی چې اکثریت یعنی 50 جمع یو رایې وګټي چې د قانون له مخې وکول شي په یوازې سر راتلونکی حکومت جوړ کړي. د هادي عامري په مشرۍ ائتلاف چې د عراق حکومت او ګاونډي هیواد ایران دواړو یې د شی ملیشو ملاتړ کړی د وڅل ویخت څوکیو په ګټلو سره دغه انتخاباتو دوهم استرګټونکی دی. د عراق د صدر اعظم حیدر علی بادی په مشرۍ ائتلاف بیا د پارلمان د 24 څوکیو په ګټلو سره دریم ځای نیولی دی.
درته وایي چې د نوي حکومت جوړول په عراق کې څومره وخت ونیسي؟
انسب دا یو پیچلی پروسه ده. د عراق د نوي حکومت جوړول به څوونه او حتی څو میاشتې وخت ونیسي، او هغه هم په دې خاطر چې د سترو سیاسي لوبغاړو ترمنځ باید په دې اړه چې څوک به نوی حکومت جوړوي او جوړجاړی وشي. د دوی ترمنځ خبرې اترې پیل شوې او د یکشنبې په ورځ هم دواړو ګټونکو صدر او امیر سره وکتل، او له هغې مخکې صدر له صدر اعظم حیدر علي بادي سره خبرې ترسره کړې وې. د صدر د دفتر لخوا په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې امیر ته یې ویلي چې حکومت باید ډیر ژر جوړ شي چې عراقیانو ته خدمات وړاندې کړي او د هغوی مشروع غوښتنې البته خوندي کړي. امیری ایران ته ډیر نږدې دی او د بدر ملیشو په وروستیو دوه کلونو کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د عراق د لاندې کړو سیمو د بیرته آزادولو لپاره په عملیاتو کې مهم رول لوبولی دی. بدر په 1980 لسیزه کې په تبعید کې تاسیس شو، او د صدام حسین د واکمنۍ په موده کې د عراق او ایران ترمنځ جګړه کې د ایران په خوا کې جګړه مخته یوړه. د صدر شیعه ملیشو هم په عراق د امریکا د 2003 میلادي کال تر یرغل وروسته په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو په وړاندې جګړه مخته وړي، او په وروستیو کلونو کې هم د داعش په وړاندې جګړې ته مخه کړې وه. نوموړي په وروستیو څو کلونو کې د نورو البته صدر د په وروستیو څو کلونو کې د نورو په حاکمیت کې شامل ملیشو ډلو او سیاسي مشرانو لخوا یو څه څنګه ته شوی وو. په دغو انتخاباتو کې د خلکو ګډون هم انصاب د مخکنیو د 2015 کال د انتخاباتو په پرتله ډیر کم و، یعنې د مستحق رایې ورکوونکو په سلو کې 34.5 په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی وو. یو بل موضوع چې د اوریدونکو لپاره د پام وړ ده، انصاب هغه دا چې که نوی صدر اعظم ټاکل کیږي هغه باید شیعه وي. د عراق د اساسي قانون له مخې د عراق د پارلمان مشري یو سنی ته ورکول کیږي، او د ولسمشري د څوکۍ لپاره هم یو کرد غوره کیږي. البته درې واړو مهمو پوستونو ته هم کسان باید د پارلمان د غړو لخوا وټاکل شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوری و چې د عراق د وروستیو پارلماني انتخاباتو د مخکخ ګټونکي مقتدا صدر په څرګندونو یې خبر کړو.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان، د خبرونه په فایل کې مو د دفاع وزارت د چارواکو هغه عکس العمل در سره شریک کړ چې د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف په هغه څرګندونو یې هغه څرګندونې رد کړې وي چې ویلي دي وسلوال طالبان د افغانستان په نږدې 40% خاوره کنټرول لري، او د امریکا متحده ایالات باید ورسره د سولې خبرې وکړي. زما همکار یوسف خان زدران د روسیې د دې وړاندیز په اړه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر عبداللطیف ژوندی سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلی چې روسان له دې وړاندې څه غواړي.
مننه. سلامونه تاسو اوریدونکو. جناب زدران صاحب، بالکل، روسیا هیڅکله نه غواړي چې امریکا دلته په افغانستان کې حاکمه وي. دغه دوی د پاره ډېره مهمه نقطه ده. موږ یو رسمي سفر درلود روسیې ته. کابلوف یو ډېر خودخواه انسان دی. خبرو کې د سره موږ ډېر تیز هم لاړو، او دغه سې چین او روسیا خپل امریکا چې درې واړه مثلا قوي او زموږ همسایګان چې دوی سره ملګرتیا کوي، هیڅکله نه غواړي چې امریکا دلته خپل هدف ته ورسیږي. هغه هر څه معلوم دي چې امریکا چېرته راغلي ده او تر خاطر راغلي ده.
اما دا چې وړاندیز کوي چې د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، فکر کوي د کوم نیت ده دا وړاندیز؟
دوی خو هیڅکله نه غواړي چې امریکایان د طالبانو سره یا سوله ته راکش کړي یا سره کښېني یا افغانستان کې سوله راشي. دوی غواړي چې امریکایان نور هم په دې کې ښکېل کړي.
او په داسې حال کې چې طالبانو د افغان حکومت د سولې وړاندیز رد کړی دی، فکر کوي چې که امریکا زړخه کې یا امریکا ته په دغه حالات کې څه ښیي چې دغه که د سولې لار له دې لارې ممکنه وي یا د افغانستان د شخړو د هواري لار له دې لارې ممکنه وي، څه بدیل لارې موجود دي یا څه کول پکار دي په داسې حال کې چې نړیوال قدرتونه هم د دغو دواړو ښکېلو خواو مخامخ ناستې یا د سولې خبرې اترې غواړي؟ داسې ده چې په دې
باندې ټول بهتره پوهېږي، طالبان خپل خبره ولاړ نه دي او طالبان خود مختاره نه دي. طالبان بالکل د بل چا په لمسون باندې، د بل چا په اشاره باندې ټول کارونه خپل مقصد یې دغه پاکستان په لاس کې نیولی، تر هغو چې موږ د پاکستان سره اړیکې ټینګې نه کړو او پاکستان اوس خپله روسانو په لاس کې نیولی دی، او هېڅکله به روسان طالبان د تقانې نه کړي چې یا د امریکایانو سره د صلح میز ته کښېني یا د افغان حکومت سره.
بله ژوندې سه له دې وړاندې روسیا له طالبانو سره په مرستو تور نه شوې ده، او اوس چې روسیا د طالبانو په موقف ورته دریز باندې په امریکا غا کوي چې طالبانو سره مخامخ خبرو ته کینی، دلته داس فکر خونه کې چې روسیا د طالبانو تربیون شوې ده او د دوی هو به هو غږی بدرګه کړی دی
مستقیما دوی ورسره په تماس کې دي. روسانو دا خبره منلی ده چې موږ طالبانو سره اړیکې لرو، موږ په افغانستان کې خپل انجینران لرو، خپل پیلوټان لرو، دلته شخصي شرکتو کې کار کوي، موږ باید دوی سره اړیکه ولرو، او دغه دوی رد کړی نه ده دا خبره. او دغسې د فراد جنګ تاسو خپله ولیدو، شهیدان یاستئ چې د ایران په کومک د روسیې په کومک طالبانو سره مرستې شوي دي، سلا ورکړل شوې ده، او تر هغو چې دوی خپل هدف ته دلته ورسیږي.
دوستانو، د افغانستان د مشرانو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر عبداللطیف ژوندی سره مو د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستیو څرګندونو مرکه اورېده. د معلومو وسلوالو نن سهار د کندهار د میوند ولسوالۍ د ملنګ کاري سیمه کې 15 ماین پاکان وژلي او یو یې له ځان سره بیولې. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د ولی ویان محمد او احمدی ازادي رادیو ته وایي چې نامعلوم وسلوالو نن سهار د کندهار د میوند ولسوالۍ په ملنګکاري سیمه کې د AMDC موسې پر کارکوونکو ډزې کړي چې په نتیجه کې د دې موسې 15 کارکوونکي وژل شوي او وسلوالو یو ژوندی له ځان سره بیولي. د احمدی په وینا د AMDC په نوم د دغه موسې کارکوونکو په سیمه کې د ټاپي پروژې لپاره د ماین پاکولو او سروې کولو مسؤلیت درلود.
نن د ټاپي پروژې اړوند ګډ ګروپ چې د مې پاکان او سرویران وو د میوند ولسوالۍ د ملنګ کاریز په سیمه کې وسلوالو ترهګرو ور باندې برید کړی دی چې 15 تنه شهیدان او یو تن یې له ځانه سره بیولی دی. دغه د ټاپي پروژې ګروپ تیره ورځ د میوند ولسوالۍ د امنیتي او ملکي مسؤلونو یعنې د نظامي شورا سره غونډه کړې وه. هغوی ته یې دا ویلي وو چې موږ د مخالفینو سره کومه ستونزه نه لرو، تاسو زموږ په امنیت کې مداخله مه کوئ، نو ځکه د ولسوالۍ امنیتي او ملکي مسؤولین یې ډاډه کړي وو. اوس مو امنیتي مسؤولین په لټه کې دي چې دا موضوع وڅېړي.
په عین وخت کې د وژل شوو ماین پاکانو سپروایزر محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ټاپي پروژې د مسیر د ماین پاکۍ چارې مخته وړلې چې نن سهار ورباندې وسلوالو حمله وکړه. د نوموړي په وینا په دغه پیښه کې 15 ملګري ووژل شو او وسلوالو یو بل ځان سره بیولي.
مسافر ته چې کله مسکار شروع کړي په ساحه نو طالبان راغله، بس پر ملګرو یې تکان وکړل، څوک چا وځغستل په تیښه بریالي شو، چا پاتې شو هغه ټینګ کړل، بس شهادت یې ورسول، یو ملګری ورته دی دغه ته اړه معلومات نل.
چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې عملیات پیل کړي تر څو په پیښه کې شکیل کسان ونیسي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم صاحب لسیل کوزی زابل ولایت تشیر صفا ول سوالی خبر کوم. ما ارض یا غشتنه دا نوم لیکنی په دا وکیدا روز مو فول سوالی نو زابل ولایت د تشیر صفا ول سوالی ډیر په امن کې امنیت ول سوالی د خو بیا هم د نوم لیکنی ته پروسه دا یو د مرکز په ول سوالی کې دوه مرکزونه په ټول سوالی کې فعال دي. په دې مرکزو باندې دا سره سي څنګه خلک ځوانان څرتناسي خو بیا هم دي دوه مرکز دی چې شبک شبک کار کوي، څوک څوک به داخل کې هیڅ کم نه وي چې دا خلک به سندر د باندې ولاړ د سالمار ته ولاړ د ګرمې ده بس چې که نه بک شوي سوکه پکې اخته یې ورور زه لوښو چارواکو ته دا غواړم چې اول جوټان چې دا نوم لیکنې دغه مرکزونه دي زیات چې بیا که دا نه زیاتېږي خو دغه دوه دانې دي خو مې چابک پروسه دي پیل نو زموږ په ولسوالۍ کې ښی نه څه دونې امنیت وي الحمدلله خو بیا هم دوی دغسې دوه مرکزه په ټول ولسوالۍ کې ور کړي دي یو په ولسوالۍ کې دي یو د ولسوالۍ په خوا بل مقصد په دغه مقصد کې فعاله دي دا غوښتنه مې ده باید زما غوښتنه دروازي صاحب پورې ورسخوي ډېره ډېره مننه د ازادي راډیو څخه السلام علیکم ز سپیند زای د خوست ولایت څخه تاسو سره پړیک کیم ز د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی زه واړم چې یو داسي پرکا د چټک ورګون پنوم جوړ کی چې په کوم ولایت باندې د وطن دشمنان حمله کوي چټک حل تور رسیدي د مخمنان ته رحمتون کې گزار ورک یو کوخو وسلو باندې سنبال شي تر څو د وطن څخه ساتنه وکړي مو د ولسمشر څخه واړو چې یو داسې پرکا جوړ کړي په وسلو باندې ښه سنبال شي صرف هم د دې لپاره انتظار وباسي چې تر څو د وطن دښمنان په کوم ولایت کې حمله وکړي هلته دننه ورسوي او رحمتون کې گزار ورکړي.
زه د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دامان په ولسوالۍ کې مشکلاتونه بیخي ډېر دي. دا هیله لرم چې د کندهار د ازادي راډیو سره دا خبره شریکوم چې باید د حکومتي چارو پاملرنه جهخواته ډېر وسي عام خلک ډېر زیرور کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دوستانو اوس هم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړی وایي په پام کې دا په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان دیني عالمان د افغانستان پر روانې جګړې بحث ته کښېني. نور باچا احمد نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې د دولت نږدې 60 مخالف وسلوال وژل سوي. نامعلومو وسلوالو کسانو نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په خپله حمله کې 15 تنه ماین پاکان وژلي او یو تن له ځان سره بیولی دی. د بغلان والي وایي د یو تښتول سوي هندي انجینیر د موندنې لپاره تر اوسه هڅو نتیجه نه ده ورکړې. دغه انجینر چې د بغلان د یوې برېښنا کوټ پروژه کې کار کوه درې اونۍ مخکې وتښتول سو. د اورزګان والي وایي په دې ولایت کې د روانې جګړې د اوږدېدو یو علت د پولیسو نامسلکي توب دی. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ایران په وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړي. د عراق شیعه مذهبي مشر مقتدی الصدر چې ائتلاف یې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې وایي د عراق راتلونکی حکومت به پراخ بنسټ وي. او د وینزویلا د انتخاباتو شورا ولسمشر نیکولاس مادورو د تیرو ټاکنو ګټونکو اعلان کړی دی.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. که غواړئ چې دا او نور خبرونه ولولې تاسو کولای شئ چې زموږ په پاڼه کې نه یوازې دا چې دا خبرونه پیدا کړئ بلکې زموږ نور رپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم په همدې ځای د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. زموږ له ازادۍ راډیو نه اوري اونیزو پروګرامونو ته راځو. د اونیزو پروګرامونو څخه د زهرو کاروان خبریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاود نافی همت ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې د فرای ولایت په جګړه کې د نشي موادو د قاچاقونکو د ونډي او رول پاړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي. د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې 8 تنه د کاچاکو په تور ونیول سول. د نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې
دی او تن غختل په خپل خېټو او بکسونو کې 4 کیلوګرام هیروئین د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر لارې هند ته کاچا کړی چې پولیسو ونیول. په ورته وخت کې پولیسو په کابل، جوزجان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د نشه یي موادو د کاچاکو په تور 14 تنه نیولې چې 2 کیلوګرام هیروئین، 114 کیلوګرام تریاک، 155 کیلوګرام چرس، 811 کیلوګرام کیمیاوي مواد او 240 ګرام شیشه یا کریستال هم ورسره نیول شوی دي. په هرات ولایت کې 3 تنه د نشه یي موادو د کاچاکو او خرڅلاو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ پیښه کې د اتمی حوزې پولیسو 2 تنه هغه مهال نیولی چې 8 کیلوګرام چرس د اوبی ولسوالۍ له لارې د ولایت مرکز هرات ته انتقالول. له بله پلوه د هرات پولیسو د نشه یي موادو یو پرچون خرڅونکی د هیروینو له 503 پوړیو سره یو ځای نیولی چې په ښار کې یې نشه یي مواد خرڅول. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ د هرات پولیسو په 2 پیښو کې ایران ته د لسګونو کیلوګرام تریاکو د لیږلو مخه ونیوله او په دې تور یې 2 ایرانیان هم نیولی دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د کاچاکوونکو او پرچون خرڅونکو پر خلاف 22 عملیات کړي دي. د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ ویان حشمت ستانګزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو تیره اونۍ د کاچاکوونکو او پرچون خرڅونکو پر وړاندې 22 عملیات کړي چې په نتیجه کې 24 کسان له 228 ګرامه هیروینو، 28 ګرامه شیشې، 508 ګرامه چرسو او 414 کیلوګرامه تریاکو سره نیولې دي.
په دې ورسره یو مېش کې تنها مفتوانې دلیا سو چې 28 چې په بیلابیلو سیمو کې د کابل د نشه یي توکو راکورته باندې پوښت ولایتام نیولې دي. همدارنګه یو ځانګړی عملیات چې د کابل پولیسو د دسارس ولسوالۍ کې درلودل 4 مول په 10 کیلوګرامه هیروینو سره یو ځای د دسارس ولسوالۍ څخه نیولې.
د یادونې وړ ده چې د کابل پولیسو د روان شمسي کال له پیل څخه د نشه یي موادو د خرڅونکو او کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په برخه کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې 3000 زیات معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته سپارلې دي. د مولانا جلال الدین محمد بلخی په هوایی ډګر کې 2 تنه نیول سوي چې غوښتل یې هندوستان ته نشه یي مواد کاچا کړي. د مولانا جلال الدین محمد بلخی د هوایی ډګر د پولیسو قمندان خان محمد مطمئن د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د 2 تنو د هیروینو 16 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې هند ته یې کاچا کړي چې پولیسو ونیول او تر نیولو وروسته یې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 اونیو کې د هوایی ډګرونو له لارې بهر ته د نشه یي موادو کاچاک ډېر سوی چې یوازې په تیرو 3 اونیو کې نږدې 40 تنه په کاچاک کې د لاس لرلو په تور نیول سوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو 88 کیلوګرام نشه یي مواد نیولي دي. د جوزجان ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني رسنیو ته وویل چې 2 کاچاکوونکو غوښتل په موټر کې 88 کیلوګرام ځای پر ځای کړي تریاک د بلخ ولایت له چاربولک ولسوالۍ څخه د جوزجان مرکز شبرغان ته کاچا کړي چې د پولیسو لخوا ونیول شول. تورن کسان تر لومړیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شول.
محمد ایاز ته نکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د فراه ولایت په جګړه کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د رول په اړه څېړنه
له بده مرغه چې د طالبانو د تمویل یوه سرچینه نشه یي مواد دي.
د نشه یي موادو په قاچاقو کې د ښځو ونډه
د هېواد کې چې موږ ګورو ښځو د ډېره سو استفاده کوي.
د نیکوتینو د زیانونو په اړه د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه
د خپل وخت نه مخکې زړیدلو یو عامل نیکوتین دی.
د ادریس په نوم د یو معتاد ژوند کیسه
ونه د ورځې مې وسواتسور پیدا شي زر پی به مې پک پیدا کوم په ادریس هو به مې کوټه ورکړي نو به مې د بس په نه شو.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
راځي راځي دا به په محکمه کې معلومه شي. زر دواړه را کوشي
کمانډان صاحب مونږ پریږده دا ماشوم ناروغ دی خیر دی ډاکټر ته بیایو.
اوس تخبرونې لومړی مطلب تر ازو. د افغانستان حکومت فرای ولایت پر مرکز باندې برید کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د ونډې او رول په اړه څېړنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویا نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نشه ای مواد طالبانو مالی سرچنه ده او دوی سیړنه کوي چې پر فرای ولایت باندې برید کې د نشه ای موادو قاچاقونکو څومره لاس درلود. لبلی خوا په ولسی جرګه کې د فرای ولایت د خلکو استازي وایي چې دغه ولایت د نشه ای موادو د کشت په مرکز او د افغانستان له شمال څخه بیا غربي ولایتونو او ایران ته د نشه ای موادو د قاچاقو په لاره بدل سوی دي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې یوسف زدرانی وړاندې کوي.
وسلوالو طالبانو د سې شنبې په شپه له غو سیمو څخه د فرا پر ښار برید وکړ چې کوکنار پکې کرل کېدل او یا هلته د مخدره موادو کاروبار کېده. له امریکا څخه خبرېدونکي سټار اینډ سټریپس ورسپانې لیکلي چې فرا ولایت د افغانستان له شمال څخه هلمند او ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی او طالبان له نشه یي موادو څخه لاسته راغلو پیسو له لارې خپل جنګیالي تمویلوي. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش نشه یي مواد د وسلوالو طالبانو مالی سرچینه بولي او زیاتوي چې له طالبانو څخه د فرا ښار له پاکولو سره سم یې څېړنه نه پیل کړي تر څو په فرا ولایت کې د برید او نام نیو په برخه کې د نشه یي موادو د قاچاقو ونډه هم وڅېړي.
لبه د مرغه چې د طالبانو د تمویل یو سرچینه نشه یي مواد دي او له شک پرته چې طالبان له نشه یي موادو څخه تمویل او تشخیص کیږي، موږ د سه شنبه ورځې د برید په اړه څېړنه کوو تر څو معلومه شي چې په دې برید کې د نشه یي موادو ونډه څومره ده.
د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو د افغان او بهرنیو ځواکونو ګټه او عملیات چاته میاشتې مخکې پیل شوي. په تیره میلادي میاشت کې د افغانستان لویدیځو ولایتونو ته هم وغځېدل. تیره میاشت افغان او بهرنیو ځواکونو د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو ګډ عملیات وکړل چې د نشه یي موادو یولس کارخانې ویجاړې او د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت یې نشه یي مواد هم له منځه یوړل. په ولسي جرګه کې د فرا د خلکو استازي میرمن هومیره ایوبی په فرا ولایت کې د جګړې او نامنه ستر عامل نشه یي مواد بولي او زیاتوي چې فرا د هیواد له شمال څخه لویدیځ ته د نشه یي موادو د قاچاقو په لاره بدله شوي او په موجوده نامنیو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو لاسته.
په فرا کې یو مسله د نشه یي موادو ده. د مهال فرا د نشه یي موادو د کښت او تولید په مرکز بدله شوې ده. په بکوا ولسوالۍ کې د اوبو زرګونه څاګانې کیندل شوي او هلته عام خلک او طالبان تریاک کوي چې حاصلات او عوایدې مستقیم طالبانو ته رسیږي. همدا وجه ده چې فرا تل ناامنه وي.
د فرا ولایت د دوهمې پلې لواء ویان نور الحق خالقی ازادي راډیو ته وویل چې په فرا ولایت کې د نشه یي موادو د تولید ډېرې کارخانې د وسلوالو طالبانو او سیمه ییزو قمندانانو په واک کې دي چې د فرا په جګړو او نامنیو کې زیات رول لري. میرمن ایوبی په فرا ولایت کې له نشه یي موادو سره مبارزه د نامنیو د ختمېدو راز بولي. دا ټینګار کوي چې د نشه یي موادو د شبکو په ځپلو سره به د شمال او لویدیځو ولایتونو ترمنځ د نامنۍ او نشه یي موادو د قاچاق دا لړۍ هم ختمه شي.
یوسف زدرانو چې د فرای ولایت په وروستیو جګړو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د رول په اړه راپور راوړوه، بیا هم د نشه یي موادو پر قاچاقو خبرې کوو. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د نشه یي موادو په قاچاقو کې د ښځو ونډه تر پخوا ډېره سوې ده. د دې مرکز ویاند خالد احمد موحد وایي دوی ته په 1960 لمریز کال کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور د 28 ښځو دسیې رسېدلې دي. په دې دسیو کې 28 ښځې دي چې د ابتدایا مکمله خوا په جزا محکوم سوي دي. د یادونه ور ده چې په دې ډله کې داسې شزه هم ستا چې د قاچاقي ډلو مشري کوله. په ورته وخت کې د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د نشي موادو قاچاقونکي او مافیایي ډلې د خپلو فعالیتونو لپاره د نوو لارو او تاکتیکونو هڅه کوي او غواړي چې له ښځو څخه د خپلو هدفونو لپاره کار واخلي. په دې اړه راپور لرو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو قاچاق اوس کورنۍ شوی او د ځینو کورنیو ټول غړي پکې ښکیل دي چې د ځینو قاچاقي ډلو مشري خزي کوي. احمد خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په 1996 لمریز کال کې د مخدره موادو د قاچاقو په تور 131 کسانو دوسیې د مرکز ته استول شوي چې 28 ښځینه قاچاق کوونکي دي او په دې ډله کې داسې ښځې هم شته چې د قاچاقي ډلو مشري کوله. د خغلی موحد په خبره پخوا به ښځې د نارینه و لخوا د مخدره موادو قاچاقو ته اړیستل کېدې، خو اوس ښځې خپله په شعوري ډول د مخدره موادو په قاچاقو کې لاس لري.
پخوا د مخدره موادو په قاچاق کې له ښځو څخه ګټه اخیستل کېده او هغوی دې کار ته مجبوره کېدلې، خو د 1396 لمریز کال په یو شمېر قضیو کې ثابته شوه چې ښځو یې مشورې او مدیریت کاوه. لکه د مخدره موادو د تولید قضیه، د قاچاقو قضیه او قاچاق کوونکو قضیه.
لدی قضیونه داسې څرګندېږي چې اوس یو شمیر خزي خپل هم په شعوري ډول د مخدره موادو په قاچاق کې ښکېل دي.
تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویلی و چې د مخدره موادو په قاچاقو کې له ښځو او ماشومانو څخه کار اخیستل کیږي او د دې تر څنګ د نشه یي موادو قاچاقو ته هڅول کیږي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی هم ویلی و چې افغانان له څو کالو راهیسې د انتحاري حملو او چاودنو په نتیجه کې پر وژلو سربیره د مخدره موادو د کښت او قاچاقو له لارې هم قرباني کیږي چې یوه برخه یې ښځې او ماشومان دي. اغلی عظیمی لیدې کبل هم اندیښنه ښودلې وه چې افغان میرمنې او ماشومان د مخدره موادو د معتاد کېدو له ګواښ سره مخ دي او باید مخه یې ونیول شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری وایي چې د دوی پولیسو په 1906 شمسي کال کې د مخدره موادو د تولید او قاچاقو په تور 28 ښځې نیولي او اړوند ادارو ته یې سپارلې دي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1906 کال کې 28 ښځې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې چې ډیره برخه یې په کابل کې نیول شوې ده.
د ښځو د حقونو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د نشه یي موادو په قاچاق کې له ښځو څخه کار اخیستل د اندېښنې وړ بولي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې کار مخه ونیسي. خو د ښځو چارو وزارت معینه سپوږمۍ ورده که څه هم وایي چې د مخدره موادو په قاچاقو کې د ښځو لاس لرلو په اړه تر اوسه پورې دوی ته کوم رسمي شکایت نه دی شوی، خو دا کار پر ښځو باندې د تاوتریخوالي یو ډول بولي.
تر اوسه پورې داسې یو گزارش موږ ته نه دی کړل شوی. واقعا رسمن باید موږ خبر شو د هېواد کې چې موږ ګورو ښځو د ډېره سو استفاده کوي، په هره برخه کې استفاده ترې کوي، نو حتما دا شی به موجود وي. دا یو ډول هغه د تاوتریخوالي یا خشونت دی چې پر ښځې باندې تعمیلېږي او د دې مخه باید ونیول شي او پلانونه ورته جوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د 1906 کال د راپور له مخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1906 لمریز کال کې د هیواد په کچه 2408 عملیات کړي دي. د دې عملیاتو په پایله کې 2848 کسان د مخدره موادو د تولید او قاچاقو په تور نیول شوي چې په دې ډله کې د بهرنیانو په ګډون د افغان حکومت یو شمیر مامورین هم شامل دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په قاچاقو کې د ښځو د ونډې په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
د آزادی رادیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چی په 1906 مزنی سپو خبريږي او اوس د نیکوتینو په نوم د یو ډول نشي موادو په اړه معلومات سره شریکو. نیکوتین یو ډول زهري مواد دی چې په تنباکو کې تر نور موادو مقدار زیات دی او د طبي ډاکټرانو په وینا ډیر استعمال د خطرناکو او وژونکو ناروغیو سبب کیږي. دا چې د نیکوتینو استعمال څه ډول اتحاد دی، نیکوتین په کومو شیانو کې شته، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي، او هغه څوک چې په نیکوتینو معتاد وي درملنه یې څنګه کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر سید حبیب اروار سره شریکې کړي او په پیل کې ځینې پوښتلې چې نیکوتین څه ډول نشي ماده ده.
دا د هغه موادو په جمله کې دي چې هم ګټه لري وجود ته هم تاوان، خو د دې اندازه چې لږ زیاتوالی راځي دا په زهرو بدلي. دا نیکوتین چې کله وجود ته داخليږي د 2 ثانیو په وخت کې دا مغز ته رسیږي او دا بیا په مغز کې د یو بلې مادې د ترشح یا د پیدا کېدو عاجل سبب کیږي. نیکوتین یو اندازه ضروري مواد دي چې دا اصلا په سترګو باندې لیدل کیږي.
نیکوتین په کومو شیانو کې استه؟
دا په سبزیجاتو کې شته، خصوصا په شنه مرچک کې زیات پیدا کیږي، دا په حبوباتو کې پیدا کیږي، خو زیات اندازه د دې چې و ثابته شوی دغه په تنباکو کې دي، چای کې حتی شته دی موجود دی.
په نیکوتینو باندې کېده چې یو څوک معتاد شي،
یو غټ مشکل هم دا ده چې دا ډیر زیات د احتیاط سبب کیږي. څوک چې سګرټ څکي یا چلم څکي او دا زر د احتیاط سره عادت اخلي، دغه نیکوتین دی چې سړی بیا ورباندې محتاط کیږي، بیا نشي خوش کولی. یک خوشکوي نو لږ څه فکر کوي چې تکلیف غواړي، وخت غواړي. دا چایو کې هم نیکوتین موجود دی، نو همدغه چای موږ تاسو افغانان معتاد یو ورسره، خو دغه احتیاط نسبت هغې احتیاط ته فرق کوي. همدغسې چای دی یا قهوه د اندازې نه زیاته شي، او خصوصا شین چای، دا کېدای شي نور ناروغیو سبب شي.
اروال صاحب، تاسو وویل چې نیکوتین د احتیاط سبب کیږي، سړی ورباندې روږدېدلی شي، نو بیا هغه څوک چې په نیکوتینو باندې روږدی دی، د هغه نښې نښانې څه دي؟
یو خو د ده دغه شیانو ته چې نیکوتین پکې موجود دی، دې ته یې زیات اشتها راځي. دویمه خبر دا ده چې په اوله کې سګرټ یا نسوار شروع کوي، زیات اندازه نیکوتین اخلي، ده ته دفتن په استفراغات کې دی چې پیدا شي، او د دې په خوا کې اشتهای بیخي د منځه ځي. حتی په ځینې وخت په وجود کې د لرزې پیدا کېدو یا د لرسونو د لرزې سبب هم کېدای شي.
د نیکوتینو لنډمهاله زیانونه څه دي؟
اول خو همدا ده چې انسان خپل عادي نارمل حالت په خویونو کې دا د لاس ورکوي. دوهم دا ده چې قرار قرار باندې دغه سړی خپل وزن د لاسه ورکوي، او درېیمه خبره دا چې اشتهای کمی، او د دې په خوا کې دا بالاخره ګنګسیت او د ضعف او سبب هم کېدای شي. نو اوږدمهاله کې حتی د دغه حافظه دومره خرابیږي چې کله دا نیکوتین استعمال نه کړي نو ډېر شیان درنه هېر شوي، د وینې فشار لوړوي، د فشار لوړېدو سره د زړه ناروغي او د زړه د ناروغۍ سره د مرګ سبب کېدای شي. دا د خولې د سرطانونو په عواملو کې یو د نیکوتین استعمال، چې په هغې کې سګرټ نسوار، د هغې نور مربوطه چلم قیلون، دا شیان دي چې دا زیاتره د وریو، د ژبې، د ستوني، د سرطانونو د پیدا کېدو سبب کېدای شي. او هغه هوایي نلونه چې سږو ته تللي، او هغه د وینې رګونه چې د زړونو ته، د دې د بندېدو سبب کېدای شي. نو د خپل وخت نه مخکې زړېدلو یو عامل نیکوتین دی، او د دې غټه تاثیرات د انسان په پوستکي باندې، لوک مخ وي، لاسونه وي، که هره برخه دی وجود دی.
که پر امیندوارو ښځو باندې د نیکوتینو د اغیزو په اړه راته وایي.
دا نیکوتین په څو ثانیو کې د دوی وینې ته رسیږي، بیا په څو لحظو کې د وینې د لار نه دا د انسان مغز ته رسیږي، او حتی ډېر ماشومان وروسته د ولادت نه داسې پیدا شوي دي چې د هغوی په ماشومتوب کې زاړه ښکاري.
هغه څوک چې په نیکوتینو معتاد دي، درملنه یې څه ډول کېدای شي؟
اول خو دا ده چې یو سړی ځان ته د دې بد عواقب مجسم کی په خپل مخ کې، او د هغې د ترک سبب چې پرېږدي. یو کلک تصمیم نیول پرته د هر نوع تداوی نه مهمه خبره ده چې سړی دا کار وکړي. نن سبا یو څه دوایانې هم شته، او ځینې نور مواد څه مثلا نیکوتین داره ژاولې. منتها فرق څه دی؟ د هغې په اندازه کې د نیکوتین اندازه نسبت سګرټو او نورو نسوارو شیانو ته کمه ده، هغه د مضرتوب په ځای باندې مفیده باندې بدل شوي دي. نو دغه کولی شي دا په آهسته آهسته د دې د ترک کې ګټه ورسوي. خو زما په نظر زموږ تجربې چې د ډیرو ناروغانو باندې دا عملي شوې ده، هغه د دوی کلک تصمیم او په یو دم پرېښول دي چې دا به شاید د درېو ورځو نه تر شپږو ورځو پورې لږ څه ذهني ګډوډي ورته پیدا کړي، خو د یوې هفتې نه وروسته کاملا پرېښولو او ترکول باندې کامیابېږي.
د چې مشخصه اندازه د اړتیا سته چې مو وایو چې دونه اندازه که یو څوک نیکوتین کار کړي نو دا به د ده لپاره ګټوره وي، او که تر دې زیات شي نو دا به د ده لپاره د احتیاط سبب شي، او بالاخره به د ده د ناروغیو سبب شي؟
بله، ځینې تحقیقاتو دا ثابته کړې ده چې د یو نه تر درې میلی ګرامه اندازه که چیرته په څلورویشت ساعته کې یو انسان واخلي د مختلفو خوراکي موادو نه، هغه د تاوان په ځای ګټه رسوي د انسان لپاره. خو کله که د درې میلی ګرامه نه زیاته شي، نو دا وروسته بیا په احتیاط باندې سبب کیږي، او بالاخره که لس پنځلس میلی ګرامه ته رسیږي د ناروغیو سبب کیږي. نو کله چې بیا شپېته میلی ګرامه ته ورسیږي، دا د مرګ سبب کیږي. چې په هر سګرټ په څکولو کې د پنځه میلی ګرامو نه زیاته اندازه نیکوتین موجود دی.
د نیکوتینو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر سید حبیب اروال سره زموږ د همکار محمد یاست نک مرکه اورېده، او اوس ته خاطرې وردی. ادریس د لوګر ولایت اوسیدونکی او سلویش کاله عمر لري. دی وایي چې د کوټې په ښار کې د نجاري دکان درلود. د میوو لپاره یې کرېټونه جوړول او ښه کاروبار یې جوړو، خو په دې وخت کې په چرسو اخته سو او دیارلس کاله کېږي چې بېلابېلې نشې کوي. په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
په کوټه کې پې اخته سوی یم، هلته مې کار کوي په مارکیټ کې، نجار یم، د نجارۍ کار مې کوي. مخکې مې بس چرس مې څښل، چرس نه واوښتله، مې تاریاک وتله، ورځ مې تاریاک خلاصوي. ساقي ته ناست یم، سترګې مې وښې کولې، خوله مې وازه وازه کېدله. دې کې یو بل دا انډیوال راته ناست وی، خلاص له دغه نه څه یو دوه درې دوده وویل، د پوډرو څه لږ د درد په قرارې له دې نه بس ورو ورو واوښتله. مې د پوډرو ته هغه مې ستا یو ورځ وویل، په سبا څه هغه کېدل، هغه نه بتر پسې خمار کړم. بس پروټیکریټو کار مې کوي، بس کرو راره ماشین مو خپله حالت مې د کشمش صندوق جوړول په سرکی روډ کې. ولنه د ورځې مې اووه سوه اته سوه روپۍ داسې زر روپۍ به مې پکې پیدا کوي، په درې سوه به مې کور ته ورکړي، نورې به مې د بس په نشه وایي. خو ورځ په ورځ تغیرات راغلل، رنګ دې ژر دروالي، یقې دې دروالي، کار مې نشو کولی. کابل ته راغلم، نشه به مې چمن کې کوله، یا به پاس تپی نادر خان ته به راغلم، هلته مې کوله. شپه به مې بس ورور هلته بس یو ساقي کور و، ماښام به ولاړم همالته، سهار به تېراووت. بس په هفته کې به درې ورځې به تلرې، درې ورځې به بیا راغلم کور ته، کله به مواد خلاص و بس بیا به ولاړم. بېخي مې بس اصاب لاس ورکړي و، نو خامخا غلاوې هم راباندې کولې نه دی. د عمل نشه کې حال کې به ولو، موږ به ډېر میدار ولو. دا سر به واوښتي برم نشه کړي، یو وارې بس په لاس ورغلم په کوټه کې. هغه والا یو ورځ داسې اوسې بس ورور روان اخیستلی یو لیړۍ و نه دی، زه مې یو بلالک تر څو مو کباړي پر رسوله، بس ورور هم یې گیر کړو. وایي دا خو که پولیس ته په لاس ورکړو هغه هم ایله کوي. په بیټه کې کېنو د میمن خانه کې، بس راته ویلي وایي له دا غلا نه لاس واخ، ما یې بیا نه کوو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف له خپلې مېرمنې سره ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوزي، خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځانه سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
مژړه مور دی قربان چا دادی، نن به مور ډاکټر ته بوزي.
واخزه ځان زر تیار کچ موټر لرل نشي، په کلی کې انده یو موټر لرو، کدا رانه لړ بیا مجبور یو چې یو سات پیاده لړ شو او ځان سرک ته ورسو.
ته صبر وکا، نمې نه چې دا ماشون ته پم پر ورتړم او کلی ور غوندم.
ژر کوونه وخت کیږي، ماشون ته وځ پم پر ورتړم، ته ورشه غوټه ټولکا.
دستا سره په کسونو کې شي دی.
اوف، تم څومره ډېرې پوښتنې کې، ژر ورشه غوټه ټولکا، دا زما دی ونډیوال امانت دی، خار ته را سره وړم.
مون خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو که ستا امانتونه، یا به بل ورځ ور وړي، اوس مو غوټه ماته نه وا.
ورختا کیږم، تر موټر یې زه په لاس کې وړم او بیا موټر وړي.
نو زه خو هلک په غې کې اخلم، زمون غوټه به څوک یوسي؟
دواړه زه وړم. ته څومره ډېرې پوښتنې کې، مغزه دې راته وخوړل. وایم ژر ورشه غوټه تیاره کا، که ماشوم نن ډاکټر ته بونه ځو ناروغي پسې ډېریږي.
سمه ده، ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په ورونی کې وتړم.
اوف، درته مې وویل چې دا کار ماته پرېږده، ته ورشه زر غوټه راټوله کا چې موټر راسخځي.
نو ته هلک په ورونی کې تړلی شي؟
ته ماته پرېږده، بیا به ووینې چې دا کار کولی شم که نه.
سمه ده، دلی ځم. پام کوه چې ماشوم په سیزنی کلک ونه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومیږم نه. دا دې کار وشو له خیر سره.
خزی راځه چې موټر راغې.
سمه ده، ته هلک تر واخله، دا دې زه در اخلم.
وروره خیریت دی؟
وروره دا مې کار دی، پولیس یو تلاشي کوو.
راځئ مهرباني وکړئ.
قومندان صاحب پنځم سیټ دا دی.
ښه ورورکه، ته را ولاړ شه.
دا دی قومندان صاحب.
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشي کوم.
دا دی قومندان صاحب. قومندان صاحب څه شی راسره نشته؟
ښه سمه ده، کینه مریمې.
بله قومندان صاحب.
ته هغه ښځه تلاشي که؟
سمه ده، خولې ته پاتېږه چې زه دې تلاشي کوم.
ها دادی تلاشی میکا
کاکا پوټه کې خونشته خو دې دا ماشوم مړه کړه ها
دادی وی ګوره
دا چې څنګه وګورم ورنه ځینې خلاص کا
څومره خوي دادی ولی را وی خوي ناروغ دی بیچاره ټول شپه یې ژړل ام دا اوس لږ آرام شو
خیر دی بیرته به ویده شي ژر خلاص کا
ها دادی خلاص میکا
ته را دی خو کا چیزې د پمپره مو ګورم ها ها او هو دا څه شی دی قماندان صاحب
بله مریم جانې څه خبره ده
قماندان صاحب دا د غیروین پیدا کړل د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو زموږ راپور بيخي صحیح وو
څه شی هیروین هیروین چیرې وو زه قسم په خدای که خبره یم
اوهو هیروین هیروین چیرې وو
ام دا اوس مستا په مخ کې ستاره ماشوم له پمپر څخه راونه وستل
و سړیا ماشوم ته خو تا پمپر او کالی ور واغستل دا پودر غم لړلی تا دلته یې خیوو
رازی رازی دا با پا محکمه که معلومه شی چه چایی خیوه زر دواره رو کشی
قماندان صاحب مون پریک ده دا ماشون ناروغ ده خیر ده دکتر ته بیایو
ده ایروینو قاچاق کوی او بیا وای چه مون پریک ده درخکتشا دیر خبری مکوا
و سڑیا تا خود تلتا ده بدمرخو ایروینو کار بار کوا وایم خدای ده زوانی مرکا مونگ ده هم پا بلا اختا کو ماشون تا خود تا کالی ور واغستا ده ایروین خامخا تا ده ماشون پا پمپر کیگیو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاورو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو.